دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. د یو شمیر ګوندونو او سیاسي جریانونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې چارواکي د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، او په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیات د ملي اردو سرتیري وشل شوي. دا د ازادي راډیو ده. دوستانو په دې مخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف یې دغه هیواد ته دوه ورځنی سفر کړی، پر وسلوالو طالبانو د فشار اړولو خبره کوي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشتې ده، او راپورونه وایي که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات ونه کړي، دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالي ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل شي. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو پلاوی چې د افغانستان د وضعیت ارزونې په هدف یې دغه هیواد ته دوه ورځنی سفر کړی، پر وسلوالو طالبانو د فشار اړولو خبره کوي. د ناتو په سازمان کې د امریکا دایمي غړي او په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې هیڅ کله به په دغه هیواد کې جګړه ونه ګټي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د وسلوالو طالبانو روحیه کمزوره سوې ده. د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه دایمي غړو په کابل کې له افغان ولسمشر، د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له مشرانو او هم د هرات او بلخ له چارواکو سره لیدلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې مجله کې اوریدلای سي. نن د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د چاودنو په نتیجه کې مرګ ژوبله وشتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې د دوو کسانو د وژل کېدو او اووه تنو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. د ایش وسلوالو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. بلخوا د هلمند په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ کې په دوو جلا چاودنو کې دوه تن وژل شوي او لاس نور ټپیان دي چې ملکي وګړي هم پکې شامل دي. د هلمند چارواکي وايي مخکې تر دې چې برید کوونکي هدف ته ورسیږي په نشه سوي دي. په یو بل خبر کې بیا د افغانستان دفاع وزارت وايي د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتلس افغان ځواکونه وژل سوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په تیر ازادي راډیو ته وویل
د شپې دښمن په ډېر شمېر باندې زموږ په یو پوسټ باندې چې د فرا بلابلوک ولسوالۍ کې ځای په ځای وه برید کړی و. د برید په نتیجه کې متاسفانه زموږ د ملي اردو اتلس نفره شهیدان شوي دي، دوه نفره ټپیان دي. د دښمن ته هم تاوان ډېر رسېدلی دی. زموږ قوتونه اوس په محل کې دي.
د فراسي میزو چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د بالابلوک ولسوالۍ په ګنجابات او ګرانی سیمو کې د وروستیو عملیاتو او هوایي بمبارۍ په ترڅ کې څلوېښتو طالبانو ته مرګ ژوبله واړوله. افغان ولسمشر په هرات ولایت کې د غیر رسمي سیمو د ملکیت سند ورکړې په افتتاحیه غونډه کې ګډون وکړ، او د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته د جایدادونو د ملکیت سندونه ورسپارل. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلي چې د هرات والی محمد آصف رحیمي په دې مناسبت ویلي چې د غیر رسمي او غیر پلاني سیمو ثبتول د افغان حکومت له ستراتیژیکو پروګرامونو څخه دی. ښاغلی رحیمي زیاتوي دا پروګرام به د جایدادونو د غصب په مخنیوي، د املاکو مربوط ستونزو د کمولو او شو خدماتو په وړاندې کولو کې اغیزمن تمام سی. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او څېړونکی عبدالله بختانی ومر. استاد عبدالله بختانی خدمتګار چې لسګونو کلونه یې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره کار کړی و، نن د درې نوي کلو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومر. د کابل پوهنتون استاد او د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بختانی زموږ د هغه نسل یوه کړۍ ده چې موږ ته ژبه، موږ ته ادب، موږ ته فرهنګ را وښوده. دا د دغه زلمیانو د هغه ادبي یو فرهنګي غورځنګ وروستۍ کړۍ ده چې د ده په مړینه باندې به د پښتو ژبې او ادب خصوصا د تحقیق لمن چې ده هغه ډېره تته شي. دا یوه لویه هستي وه په دې برخه کې.
سر څېړونکي عبدالله بختانی په بیلابیلو برخو کې ګڼې څېړنې ترسره کړې وې. په پښتو او دري ژبو یې لسلو ډېر آثار لیکلي وو چې اته اویا یې چاپ او نږدې اته ویشت یې ناچاپ و. زموږ غله ازادي راډیو ری راپور نو وايي چې پاکستان په خپل خبره کې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات ونکړي، دغه هیواد به تر جون میاشتې پورې د ترهګرو د مالی ملاتړو هیوادونو په لیست کې شامل سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستانی چارواکو او ډیپلوماټانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نامه نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط ته مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمېر عربي هیوادونو چې مخکې له دې سره مخالفت کاوه بیرته موافقه وکړه. کوم هیوادونه چې په خړ لیست کې داخل سي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغه هیوادو ته پور ورنکړي. خو د پاکستان د مالیه وزیر رانا محمد افضل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هغه تر اوسه د دې ځانګړي ډلې لخوا رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی او یوازې د رسنیو راپورونه ورته رسیدلي دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې د اوربند وټړون په اړه موافقې ته ورسیږي او په دې اړه رای اخیستنې د کابل په وخت د نن شپې تر نهه نیمو بجو پورې ځنډولې ده. د دغه تړون په اړه رای اخیستنې د سه شنبې ورځ راهیسې څو ځلې ځنډول شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ناتو هغه هیئت چې د افغانستان وسنی وسیت درځونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو خبره کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په فرا ولایت کې د یو وسلوالو طالبانو په یو برید کې تر لسو زیاتو د ملي اردو سرتیرو تمرکز شو بلاوختي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو وري چې په شمال زون کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په څو ولایتونو کې د داعش او طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي. د یو شمیر ګوندونو او سیاسي بهیرونو مشان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د ناتو هغه هیئت چې د افغانستان وسنی وضعیت د ارزونې لپاره کابل، بلخ او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي دي په وسلوالو طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کوي. په ناتو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل نه غواړي په افغانستان کې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شي. واصل وصال له کابل رپورټ لري.
د ناتو په سازمان کې د امریکا، جرمني، آیرلند او ترکیه سفیران افغانستان ته راغلي او دلته د افغان چارواکو او د ناتو ماموریت له مسولینو سره بحث او خبرې کړې. دغه پلاوی به د افغانستان په اړه خپلې موندنې د ناتو سازمان په غونډه کې چې په جولای میاشت کې په بروکسل کې جوړیږي شریک کړي. په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبیلی هوچستون په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل د اسلامي هیوادونو لخوا به په وسلوالو طالبانو پوځي، اجتماعي او مذهبي فشارونه زیات شي.
وی آر ناٹ لټ افغانستان بی ریون
د وی موږ ته اجازه نه ورکو چې افغانستان د یو ځل بیا د تاوتریخوالي پړاو ته لاړ شي. هیله لرو چې طالبان دا درک کړي دوی نشي بریالي کېدای. خو به دا وي چې دوی د مذاکراتو میز ته راشي او د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي دا شنو ویل دوی نه ویش متحدین لري چې په یو خپل په افغانستان کې د سولې غوښتونکو دي او پرته له شک چې په افغانستان کې سولې به په امریکا، کاناډا او اروپا هم مثبت تغیر پرې باسي. دغه پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې ټاکل شوی په راتلونکو جولای میاشت کې په بروکسل کې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د خپل همکاري او ژمنه بیا تازه کړي. دغه پلاوی د افغان ځواکونو د روزنې او ختجیز په برخه کې د همکاري په دوام ټینګار کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي کارنلیوس زیمرمنوی دوی د بریا په حال کې دي او تمرکز د افغانستان په ثبات ده. د په خبره به ثبات افغانستان د سیمې د ټولو لوري لپاره مهم ده. بلخوا په افغانستان کې د غوسماتر ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د طالبانو روحیه ماته شوې او افغان ځواکونه ورس تر بلې د پیوړ کېدو په حال کې دي. دوی د جګړې په میدانونو کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري شوي او دوی د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو وژلو ته مخه کړې او دوی د ځان لپاره امتیاز بولي. که څه هم دوی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ځانونه متحد بولي. دغه پلاوی د افغان چارواکو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي سکتور له مسولینو او د ولایتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. خو دغه پلاوی افغانستان ته د خپل راتګ او لیدنو کتنو د وخت په اړه سند ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوزل مې وردک په دې باور دی چې په وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو د فشارونو په زیاتولو سره به ډېر ژر په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. واصل بیسال، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې د ناټو هیئت په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د زیات فشار راوړلو غوښتنه کړې ده، نن بیا د افغانستان له بېلابېلو برخو نه د بریدونو او همدارنګه د چاودنو خبرونه ورکړل شوي. په کابل کې د ششدرک په سیمه کې یوې انتحاري حملې نن لږ تر لږه دوه کسان وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل په مړو او ژوبلو کې ولسی خلک هم شامل دي. همدارنګه په هلمند کې هم دوه چاودنې شوې وې چې د لسو په شاوخوا کې کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې وه. په دې اړه په تیرو خپرونو کې رپورټونه لرل. په فراه ولایت کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې په برید کې شاوخوا شل تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه برید کې لس تنه د دولت وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. د فراه د ولایت د دې برید په اړه حال سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه دغه ولایت په بلابلو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر امنیتي پوستې د دولت وسلوال مخالفان لخوا برید شوی دی. د فراه ولایت د بلابلو ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد د ازادي راډیو سره په خبرې کې وایي چې په دغه برید کې تر شلو تنو زیات د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې شوی او تر ساره جګړه وه. ولسوال همداشان وایي دغه پوستې ته امنیتي کومک نه رسېدلی، نو له همدې امله یې سقوط کړی دی. لبل خو د فراد والی وای ناصر مهری بیا وای چې لاسن دولت او سوال مخالفان هم په دغه برید کې وژل شوې دي. د یادونې وړ چې په ورستۍ کې په فراد ولایت کې د دولت او سوال مخالفان بریدونه پر امنیتي پوسټو زیات شوی او کله ناکله د غزباکون ته تلفات هم اړوي.
دوستانو و موردل چې په فراه ولایت کې په یو برید کې افغان ځواکونو هم درنګ وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. لږ تر لږه د ملي اردو شل سرتیری او د چارواکو په وینا لس تنه طالب وسلوال په وروستۍ نښته کې وژل شوي دي. اخوا په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د داعش او طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د 209 شاهین کلي اردو ویان نصرۃ الله جمشیدی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا عملیات همدا مهال په بلخ، بغلان، جوزجان او تخار ولایتونو کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډ ځواکونو لخوا دوام لري. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زيل سیمینور حال راکړي.
په شمال زون کې د دفاع وزارت چارواکي په څلورو شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوال او داعش ډلې پر وړاندې د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د 209 شاین قل اردو ویان نصرۃ الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبې په ورځ په بلخ ولایت کې د البرز دروشت په نامه او همدارنګه په بغلان ولایت کې د البرز څلوروشت په نامه عملیات پیل شول. د شاین قل اردو ویان زیاته کړه چې د پامیر شپاړس او نوید اته تر نامه پوځي عملیات په تخار او جوزجان ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو په وړاندې دوام لري. ښاغلی جمشیدی وویل د شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د پسرلي پر رانژدې کېدو سره د طالب وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو غوښتل په روانه اونۍ کې په بلخ ولایت کې د چمتال په ولسوالۍ پر مختلفو امنیتي پوستو حملې وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات واوري. ښاغلی جمشیدی وویل چې د طالبانو د اهدافو د خنثی کولو او د هغوی د تحرکاتو د مخنیوي په مقصد یې بلخ ولایت کې د البرز درویش پوځي عملیات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه
بیشتر مثلا په بلخ کې د شاهین قلولو چارواکي وایي چې په چهاربلک او شولګره ولسوالیو کې هم د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی چې د هغوی د له منځه وړلو په مقصد به ډېر ژر د پوځي عملیاتو لمن یادو سیمو ته وغځول شي. په همدې حال کې په بلخ کې پوځي شنونکي بیا د دا ډول عملیاتو پیلیدل د دښمن د تحرکاتو د دفع کولو په برخه کې اغیزمن بولي. د پوځي چارو کارپو محمد عتیب خیاسی پاړه وایي
روزی چنین عملیات قبل از تحرک که دشمن میتونه که محصر وقت شوه و تحرکات دشمن دفع بکنه، همچنان
میتونه
که اهمیت
خوبتر در مناطق تامین شود. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل ولایتي شورا استازی هم له دولت څخه غواړي تر څو په سیاد او کوهستانات ولسوالیو کې د طالب وسلوالو او داعشانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره کړي. مجبر رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
دوستانو په مزار شریف کې مو د پوځي عملیاتو وبخی د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې مو د پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبر واورید چې د مزار شریف څخه زموږ خبريال راستولې وو. په اوروزګان کې بیا چارواکي وایي په دې ولایت کې ورستیو هوایی بریدونو چې د وسلوالو پر اهدافو باندې کیږي ښه نتیجه ورکړې ده. په اړه یې له سیمې د شریف الله شرافت رپورټ راوړو.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرې یوه میاشت کې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو وسلوال طالبان سخت ځپلي او هغوی د جګړې توان له لاسه ورکړي. نوموړي وایي چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونو سره اوس د افغان پوځیانو مورال هم لوړ شوی.
په دا تیره یوه میاشت کې چې بهرنیو قواوو کوم هوایي بریدونه کړي دي، په هغه کې د سلو نه زیات مخالفین له منځه لاړ دي. که ویلی شم چې موږ غوښتل چې دې حجرې په استقامت کې ملکي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړو، ولې کله چې دوی غوښتل موږ باندې حمله وکړي ناتو تاسو ور باندې هوایي حمله وکړه چې هغه هم دغه دیارلس نفره له منځه لاړل.
ښاغلي قیمتي له بهرني ځواکونو غوښتنه وکړه چې نور دې هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او همکاري دې ورسره جاري وساتي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان پوځیانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول ادعاوې رد کړې وې. په ورته وخت کې اوروزګان میشت هم وایي چې د بهرني ځواکونو دغه بریدونو د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې ګرا پراټیټ کړي. په دغه ولایت کې ځایي میشت خبریال ولی محمد فخلا ازادي راډیو ته داسې وویل.
لکه نه چې بهرني ځواکونه په اوروزګان ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هوایی بریدونه پیل کړی دي، مثبته پایله یې ورکړې ده. د افغان ځواکونو مورال یې قوي کړی دی. دې واقعا مثبته پایله په دې خاطر موږ ویلی سو چې ورکړې ده، پخوا به جنګونه ناامني ډېرې وې، خو اوس هغه د جنګونو مخنیوی سوی دی. وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ډېر کم کړي دي. یعنې
بل خوا بیا شننکي د بهرني ځواکونو دغه بریدونه بې پایلې بولي او غوښتنه کوي چې د یادو بریدونو پر ځای د افغان پوځیان تقویه سي. سیاسي شننکي احمد خان مسلم ازادي راډیو ته داسې وویل
چې زموږ امنیتي ځواکونه قوي نسي، تقویه نسي، چې بمبارونه موسي موږ یې وینو، خلک په کنډوالو کې شهیدان سي، مړه سي، طالبان مړه سي، هغه منځ کې هم دغو په لاس کې دا بمبار څه ګټه کوي؟ بمبار خو هغه وخت چې سنګري جنگي چې د دښمنه سزای ونسي هغه خوندي کې ټینګي کې تاسو ویني سش کال درېم کال دی روزګان ته د ټوپک مرمۍ را رسیږي.
ځایي خلکو دغه راز ویل چې د بهرني ځواکونو په دغه بریدونه کې تر ډېره زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده که څه هم امنیتي مسولین وایي چې دغلته د بهرني ځواکونو هوایي بریدونو وسلوال طالبان ځپلي، خو لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په درې کیلومترۍ کې او د ولسوالۍ مرکزونو ته په یو کیلومترۍ کې وسلوال طالبان شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د یو شمیر ګوندونو او سیاسي ډلو مشران له افغان حکومت او نړیواله ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. دوی د شنبې پر ورځ په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریځ له رسنیو سره شریک کړ او په شفاف او عادلانه او ټول منلو انتخاباتو یې ټینګار وکړ. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د شلو مخکښو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشرانو او استازو په یو ګډ دریس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریس له رسنیو سره شریک کړل. د دغو سیاسي جریانونو او ګوندونو ګډه اعلامیه زمری علي هدي ولس چې په یو برخه کې داسې راغلي:
موږ درنو او عادلانه ټاکنو ترسره کېدو غوښتونکي یو. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې به د اوسني بحران اغیزمنه حل لار شي.
د دوی په پریکړه لیک کې همدارنګه راغلي چې ټولو افغانانو کورنۍ بې ځایه شوو او هغو کسانو ته چې په ناامنه سیمو کې اوسیږي د رای ورکونې زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل ناشونی ښکاري. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ویلي په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې پرتو خنډونو ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د معیاري ټاکنو ترسره کول ډېره منطقي نه ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سمو د وړاندې ویل چې ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ټاکلې نیټې په ځنډ ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمو د مخکې د راتلونکي کال د سرطان شپاړسمه نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به ځنډ نه راځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال معزوله دولتي دی وایي څه ډول چې زموږ تیاری اوس روانې دي که همداشان مخته لاړ شو نو زه ډاډه یم چې راتلونکي ټاکنې به په 1990 کال کې ترسره شي. ښاغلی دولتي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپله ملي وجیبه ګڼي چې انتخابات په پوره شفافیت او دقت سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
بل خدای افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوم لیکنې ته پوره چمتووالی نیول شوی او دا بهیر به ډیر زر پیل شي. د دې کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن او بخې پرون ازادي رادیو ته ویل د نوم لیکنې د بهیر پیل لپاره به د هود میاشتې تر 15 پورې په ټول هیواد کې درویر زره کارکوونکي وګماري. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالې ناجیه صافی له ښاغلي سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې او په پایل کې خپله سیاد وای
د ټایم لاین مطابق د یو سولوشن مخ کې باید ټایم لاین د لیکلو لړۍ پایل شي. یو غو لپاره منظم وخت موږ په ټایم لاین کې په نظر کې نیول شوی ده او د موږ اکثرات کارمندان تخنیکی اوس په دې باندې زیاتره بوخت دي چې هغه د سپتینام لپاره باید موږ پوره کامل تیاری ولرو چې هغه ان شاء الله دی حوت د حمل د 15 نیټه څخه پیل کیږي.
د درویش زرو کارکونکو د ګمارلو د غلړۍ به دقیقا کله پیل شي؟
مونږ د تلور د ولایتونو کې ولایتي ریاستونه لرو. مونږ هغوی ته مونږ مخکې دستور ورکړی و چې واجدین د شرایطو اسناد ترلاسه کړي. هغه اسناد اخري تاریخ دوم د حوت و چې پای ته ورسېده. اوس هغوی د دې په شارټلیسټ باندې کار کوي او د شارټلیسټ څخه وروسته د شفاف امتحان او انټرویو له لارې به واجدین د شرایط وکولای شي. په دغه پروسه کې زموږ سره ښه همکاري ولري او به استخدامیږي او ان شاء الله د کله چې لړۍ د سپتینام پیل کیږي په هغه کې به زموږ سره همکاري کوي.
د امنیت مسله څومره جدي وخت دی د کارونو په وړاندې؟
خوشبختانه موږ ته امنیتي ارګانونو اطمینان راکړی چې دوی به د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې زموږ سره همکار وي. د هغه په اړه باندې مخکې هم موږ د افغانستان د دفاع وزارت سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د لوی ریاست سره موږ تړونونه لرو او په هغو تړونونو کې دوی ژمنه کړې ده چې موږ د رای ورکولو د مرکزونو د انتخاباتو په ټولو پړاوونو کې به زموږ سره همکاري کوي.
د نوم لیکنې له بهیر وروسته تاسو نوي څه پروګرامونه لرئ؟
د نوم لیکنې بهیر چې کله پای ته رسیږي هر رای ورکوونکی د یو مرکز سره رابط ورکول کیږي او تنه په هغه مرکز کې بیا د رای ورکولو حق لري. زموږ نور ګامونه بیا وروسته د انتخاباتو د قانون مطابق او زموږ د ټایم لاین مطابق هغه د نوماندانو نوم لیکنه را څنګه به پیل کیږي او بیا دغه د شکایتو کمیسیون د دوی د شکایتو لپاره معین وخت په نظر کې نیول شوی دا او بیا اخري نوملار د نوماندانو د سی هغه اعلانیږي او بیا به وروسته دغه د انتخاباتو د ورځې ته د رسیدو لپاره هغه د ټایم لاین مطابق کوم مسؤلیتونه د کمیسیون دی او کومې چارې دی به سرته ورسره لاره باندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګل جان عبدالبدی سیاد چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د پاکستان په وړاندې د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له وروستي اقدامه هرکلی وکړ. د ریپورټونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي، د اف آی ټی اف یا د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویل په لیست کې شامل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا یو پر ځای اقدام دی او کابل تل ټینګار کړی چې له ترهګرۍ ملاتړ به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې دا اقدام به په نړیواله کچه د پاکستان په حقوقي او سیاسي دریز ناوړه او نه جبرانیدونکي اغیزې ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
افغان حکومت د مالی عملیاتو د کاري ځواک د نړیوال سازمان له لوري د پاکستان پر وړاندې وروستی اقدام ته په اشاره سره وایي دغه اقدام به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مثبت اغیز ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل له دې وړاندې له ترهګرۍ نه د ملاتړ د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. ښاغلی مستغنی زیاتوي افغان حکومت له هر هغه اقدامه هرکلی کوي چې له ترهګرۍ نه د ملاتړ مخه پرې ډب کیږي.
آنچه حالا اتفاق افتاده
هر هغه څه چې اوس پیښ سوي د خپل د پډاګه کوي چې دغه هیواد له ترهګري زور له ملاتړ لاس نه دی په سر سوي او په خپل خاوره کې دوی ته پناه ځایونه ورکوي، دوی تمیلوي او تجهیزوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې عمدتاً د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو د قطع کېدو او بایسګیږي. د راپورونو له مخې که پاکستان په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو پر ضد روان میلادي کال تر جون میاشت پورې اقدام ونه کړي، د ترهګرو د تمویل د څارنې په فهرست کې به شامل کړای سي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډې ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماټ په حواله د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان په پاریس کې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي. دغه پریکړه وروسته له هغه کېږي چې دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې چین او د یو شمیر خلیج عربي هیوادونو په دې برخه کې له خپلو مخالفتونو تیر سوي دي. کوم هیوادونه چې په خلیج کې شامل سي، د مالی عملیاتو د کاري ځواک نړیوال سازمان بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغه هیوادونو ته پور ورنکړي. پاکستان له 2012 نه تر 2015 میلادي کال پورې په دغه لیست کې شامل وو. امریکا، برېټانیا، فرانسه او جرمني وړاندیز کړی چې پاکستان دې په دغه خړ لیست کې شامل سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان شاملول بیا ځلې په دغه لیست کې د نوموړي هیواد د سیاسي او حقوقي حیثیت تر څنګ د دغه هیواد مالي سیستم ته هم زیان رسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي
حیثیتي لحاظ باندې د خطر زنګ کېدای شي، ځکه پاکستان هیواد دی چې د امریکا پر مرستو باندې ولاړ دی. نو کله چې د پاکستان نوم شامل شي د پریتیف په دغه لیست کې، اصلا په نړیواله سطحه باندې د هویت او شخصیت لا داغدار کېدای شي. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې نور هیوادونه دې نه خپلې لمنې رانغاړي. په عین وخت کې هغه مالی تعاملات چې د پاکستان سره کېږي هغه ټکنی کېږي.
افغان حکومت تل د پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی او افغان چارواکي وایي ترهګري ډلې په پاکستان کې له خوندي ځایونو او مرکزونو نه په استفادې په افغانستان کې حملې کوي. پاکستان دا ډول راپورونه رد کړي، خو امریکا په دې وروستیو کې له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ او د دوګونی سیاست له امله په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي دي.
اوس هم د آیا پوهیږئ له لړۍ څخه عصمت ساروان یو نوی سر اوري.
ناسا د یوې داسې ترژغ چټکې الوتکې په جوړولو بوخته ده چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده ازمیښت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترژغ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو په همدې سره زموږ دا پښتو ماخمنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیږي. د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. فرشته نگاه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو کې ده.